السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. په دې خبري مجله کې امریکایي چارواکي وايي افغانستان کورنۍ او جګړو ته نه ځي.
په نهایت کې دا د هیچا په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک.
د غزنی د قرباغ له تازه جګړې سلګونه کورنۍ تښتېدلې.
دا څلور پنځه شپې کې راغلي یو. دلته نه کور معلوم ده، نن جل معلوم ده، موږ هر شی ورې پاته دي.
بېوزلۍ په کابل کې یوه میرمن اړ کړې چې د مزدورۍ لپاره لاسګاډی وچلوي.
سهار راځم تر لسو یوولسو بجو پورې کوم، دا ځای جوړ کړم.
او د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ سیاسي اړیکې خړې پړې شوې. نن دوشنبه د حمالی اوری دیرشمه او د اپریل 19 نیټه ده. د خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. راځي تر هر څه وړاندې خبرونه واورو. امریکا وایي د ځواکونو له وتلو وروسته هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښونو له منځه وړلو ته اقدام کولی شي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر د سولې بهیر کې د پاکستان همکاري وغوښته او پاکستان کې د مظاهرو پر مهال لږ تر لږه درې تنه وژل شوي. بشپړ خبرونه. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا هم د دې امکانات ولري چې له دې هېواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. بلینکن له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې چې پرون یکشنبه خبره شوه دا هم وویل چې القاعده شبکه چې نږدې شل کاله مخکې یې پر متحده ایالاتو برید کړی و ډېره ځپل شوې او نور د دې وړتیا نه لري چې بیا ورته برید وکړي. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستانی ساری شاه محمود قریشي سره یې په ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کانفرانس او د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. خاغلی اتمر پرون پر خپل ټویټر پاڼه کې له خاغلی قریشي سره دغه ټلیفوني خبرې مهمې بللې او په سوله کې د پاکستان له لوري د پراخې همکارۍ هیله څرګنده کړې. خاغلی اتمر په افغانستان کې د طالبانو له لوري د پسرلنیو حملو په ګډون د تاوتریخوالي په وړاندې د پاکستان د دریځ ستاینه وکړه. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي پرون په یو ټویټ کې ویلي و چې افغانستان کې د روغې جوړې او په استانبول کې د سولې په پروسه کې د پرمختګ ملاتړ کوي. د استانبول د کانفرانس تنظیموونکو ویلي چې د روان اپریل میاشتې پر 24مه به دا کانفرانس پیل شي او لس ورځې به دوام وکړي. خو لا هم معلومه نه ده چې طالبان به خپل وروستي دریځ ته په کتو د کانفرانس کې ګډون وکړي او کنه. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا جلا پیښو کې یو تن ووژل شو او دوه نور ټپیان شول. د ځایي سرچینو په وینا لومړنۍ پیښه د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند د چهل مترې سړک په سیمه کې پرون ماښام هغه مهال رامنځته شوه چې ناپیژنده وسلوالو د ملي امنیت یو کارکوونکی په ډزو وواژه او د پیښې له ځایه وتښتېدل. تقریبا هم مهاله د جلال آباد ښار د سپینې ماڼۍ هوټل ته څیرمه یوه چاودنه کې بیا دوه تنه ټپیان شول. که څه هم امنیتي چارواکو منلې چې دغه پیښې رامنځته شوي خو نور جزئیات نه دي ورکړي. د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست ویان ظاهر عادل بیا ازادي راډیو ته ویلي چې د لومړۍ پیښې له ځایه یو مړی او د دوهمې پیښې له ځایه دوه ټپیان وروړل شوي دي. د دواړو پیښو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د یوې اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه نښتو کې د لږ تر لږه درې تنه د وژل کېدو خبر ورکوي. د پاکستان د تحریک لبیک سخت دریځې ډلې چې په دې هیواد کې یې پر فعالیت بندیز لګول شوی پلویان له څو ورځو راهیسې مظاهرې کوي او د پاکستان له حکومته غواړي چې د هغو کاریکاتورونو په خاطر دی چې تیر کال په فرانسه کې خپاره شوي او هغه حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته سپکاوی بلل شوی د فرانسې سفیر دې له دې هیواده وباسي. د لاهور ښار د پولیسو ویان رانا عارف وویل پرون یک شنبه د تحریک لبیک پلویانو په دې ښار کې د پولیسو پر ماموریت برید وکړ. د امنیتي پرسونل شپږ غړي یې برمته کړل. هغه زیاته کړه چې په دغو نښتو کې د پولیسو یوولس تنه ټپیان شوي دي. دغې سختریزې ډلې بل سبا د اپریل شلمه حکومت ته وروستی مهلت ټاکلی چې د فرانسې سفیر له دې هېواده وباسي. چارواکو د دې په ځواب کې د اپریل په 12مه د دې ډلې مشر ونیو چې پلویان دې ته ولم سوال چې په ټول هیواد کې مظاهرو او د پرلت وهلو په بڼه اعتراضونو ته مخه کړي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغې هوایي اډې چې امریکایي پوځي ټیکهداران پکې اوسي پرون څو توغندي وشتل شوي. چارواکو وویل چې په دغو راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوي. دا په عراق کې د هغو بریدونو وروستۍ بېلګه ده چې په دې وروستیو اونیو کې پر هغو تاسیساتو کېږي چې امریکایان ورڅخه ډېر کار اخلي. د دغو بریدونو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی اخیستی، خو امریکایي چارواکي په عراق کې د ایران ملاتړې ملیشیې تورنوي چې دا ډول بریدونه کوي. او واشنگتن خبرداری ورکړی چې که په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ومري نو ناوړه نتیجې به ولري. ناوالنی چې د ډوډۍ نه خوړو اعتصاب کړی، د ډاکټرانو یوې ډلې روغتیايي وضعیت خطرناک بللی. له زندانه د ناوالنی د خوشي کېدو لپاره پر کرملین د مخ پر زیاتېدونکو فشارونو په لړ کې د هغه پلویانو پراخې مظاهرې رابللې دي.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
او د هم د افغانستان د جنو سترو ښارونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې ملي ادارې یې د راتلونکو 24 ساعتونو لپاره وړاندوینه کړې. کابل اسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه شپږ، هرات کې به هم اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه نه، مزار شریف کې به هم اسمان برګ وي د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه نه، کندهار کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14، او بلاخره جلال آباد کې به اسمان نیمه ورځ وي د تودوخې لوړه درجه 26 او ټیټه 8 اټکل شوې ده.
مقابله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او په اکثره لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. راځو د خبرونه د سار موضوع ته. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 18 نیټې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه. انټونی بلنکن وویل نور د افغانستان وضعیت هغه پخوانی د 2001 کال نه دی چې له دې هیواد بیا تر هغه پر متحده ایالاتو برید وکړي، بلکه په خبره یې د ترهګرو غواخ نور سیمو تعلق دی دلی. انټونی بلنکن یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نشي باید په سیاسي پروسه کې ښکیل شي. تفصیل د نوریاس نوری پر راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې دفاع وکړه او ویل اوسنی وضعیت د 2001 کال وضعیت نه دی او له دې هیواده د ترهګرۍ غواخ نور سیمو ته لیږدلی دی. بلنکن دغه څرګندونې له ای بی سی ټلویزیون سره په امریکا کې چې پرون یکشنبه خپره شوه وکړې او زیاته کړې چې القاعده په دې هیواد کې ډېره ځپل شوې او هغه وړتیا نور نه لري چې په 2001 کال یې درلوده چې له دې هیواد پر متحدو ایالتونو برید وکړي. انټونی بلنکن دغه راز ویل متحده ایالات به بیا هم د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او دا امکانات به ولري چې له دې هیواد د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې اقدام وکړي.
We will have the means to see if there is a resurgence, a reemergence.
موږ به امکانات ولرو چې وګورو آیا له افغانستان بیا د ترهګرۍ ګواښ راټوکېدلی دی. موږ به دا وړتیا ولرو چې دا مسله وخت په وخت وڅارو او هم هغه وخت اقدام وکړو. موږ به خپل ځواکونه او امکانات ځای پر ځای کړو تر څو د هر راټوکېدلې بالقوه ګواښ په وړاندې د خوندیتوب مسله یقیني کړو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو د پریکړې په دفاع دغه څرګندونې 2 ورځې وروسته له هغې کوي چې د امریکا د ولسمشر بایدن تر اعلان وروسته چې ویل د سپتمبر تر 18 به ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وباسي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې د رئیس په ګډون د کانګرس یو شمېر غړو په دې اړه چې ښایي د افغانستان وضعیت لا خراب شي او بیا له هغه ځایه متحدو ایالتونو ته ګواښ متوجه شي اندېښنې څرګندې کړې دي. خاغلی بلنکن دغه راز په دې برخه کې د طالبانو هغې ژمنې ته چې د امریکا د مخکني ولسمشر ډونالد ترامپ له ادارې سره د تیر کال د دوحې په تړون کې کړې هم اشاره وکړه او ویل طالبانو ژمنې کړې چې القاعده یا نورو تروریستي ډلو ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې پر متحدو ایالتونو بیا برید وکړي. هغه زیاته کړه موږ طالبان مسؤول بولو چې پر دغې ژمنې ودرېږي. بلنکن یو ځل بیا له طالبانو وغوښتل چې که غواړي په نړیواله کچه منځوي نه شي نو په سیاسي پروسه کې دې ښکېل شي. هغه زیاته کړه په افغانستان کې سولې ته د رسېدو پر هڅو یې ډېره پانګونه د دې لپاره کړې چې ټول اړخونه یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. بلنکن له افغانستان د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته هغه اندېښنې چې ګواکې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل نه شي بې ځایه وبللې او ویویل
Ultimately, it is in no one's interest.
په نهایت کې دا د هیچا په ګټه نه ده که هغه طالبان وي یا بل څوک. یقینا د افغانستان خلک خو نه غواړي چې دا هیواد یو ځل بیا په کورنۍ جګړه او اوږدو جګړو کې راګیر سي. که طالبان غواړي چې په یو ډول په حکومت کې شریک سي، که دا ډله وغواړي چې په نړیواله کچه په رسمیت وپیژندل سي او نه غواړي چې منځوي سي، نو باید په سیاسي پروسه کې ښکېل سي.
It's going to have to engage in a political process.
ولس مشر غنی چې افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د پریکړه درناوی کړی او ویلي دی چې په دې برخه کې به له امریکایي لوري سره همکاري وکړي. دغه راز ویلي چې له دوه کلونو راهیسې دې ورځې ته بشپړ چمتووالی نیولی او یو هر اړخیز پلان یې ورته چمتو کړی دی.
و مې ورېدل چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر یو ځل بیا له افغانستانه د روان کال د سپتمبر تر 18مې د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو ننګه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده. د غزنی د قرباغ له تازه جګړو سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي، ځینې مرکز او ډېر شمېر د ولسوالۍ دننه نورو سیمو ته تللي. دا خلک وروسته تر دې کډې کولو ته اړ شول چې تېره اونۍ طالبانو د قرباغ ولسوالۍ پر مرکز برید وکړ. تفصیل په دې راپور کې.
موږ له جنګ له خاطره کې راغلي یو. هغه شهیدان اوسلو راکېټونه شیان ولګېدلو، شاوخوا یې ماینونه ایښېدي، هر څه بنسل ټول راغلل دلته غزنی ته.
شاوخوا یې ولس کلن امان الله د غزنی ولایت د قرباغ ولسوالۍ د لایق کلي اوسېدونکی دی چې دا وخت د غزنی مرکز په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ شپې تېروي.
دا څلور پنځه شپې کیسه راغلی یو. دلته نه کور معلوم ده، نن جای معلوم ده. موږ هر شی ورې پاته دي، نیمه نیم کور شی نه تراوړو په منډه کې را خلاص. طالبانو مې بل سړی بوالی او څلور پنځه شپې د لغمونه پخکود، دا مورچې پخکې نن جن را خلاص سوی اون په غلا جن راغلی راتښتېدلی.
شفیقه هم د دغه کلی اوسیدونکې ده. دا هم د سختو جګړو له امله له خپلو څلورو ماشومانو سره یو ځای د غزنی ښار ته راکډه سوې ده. دا غزنی له قرباغ ولسوالۍ څخه د جګړو له امله یو شمېر راکډه سوې کورنۍ دا وخت د غزنی ښار په ثقافت ماڼۍ کې د کډوالۍ ژوند کوي. دغه کډوال وایي ډک کورنۍ پرې ایښي او خالي لاس راغلي دي. دوی له دولت او اړوند خیریه ټولنو څخه د مرستې غوښتنه کوي. له ډلې ببري او حیات خان ازادي راډیو ته وویل.
قرباغ بازار کې کور ده، له جنګ راوتلي نن درې څلورمه ورځ جنګ ده. کورونه طالبانو ونیولل، د اکر هلته غزني ته راغلي، نه یې کور لرو، نه بستره لرو، نه کالي لرو، نه هېڅ شی هم نه لرو، داتي سرپناه هم نه لرو، هېڅ شی هم نه لرو، پیسې هم نه لرو. داتي خدای لام اخیستې ده، بس تاسې حکومت علم اخیستې ده که چیرې موږ سره کومک وکړي.
هېڅ شی هم له ځانه سره نه دي راوړي، دغس خالي خپل سرونه هم راوایستلو. بیا هر شی مورې پاته دي، کورونه مورې پاته دي، مالونه هر شی مورې پاته دي. سره صرف خالي موږ راووتو، دلې نه سرپناه لرو، نه کوم بل شی لرو، نه ډوډۍ بندوبست لرو. سر شی له موږ سره باید مرسته وکړي، سرتوکې کوي.
چارواکي وایي د غزنی قرباغ ولسوالۍ پر مرکز د طالبانو له برید وروسته دا ولسوالۍ بازار ته څیرمه کلي کډه سوي دي چې درې څلوېښت کورنۍ غزنی مرکز ته راغلي دي. خو د دغه جګړو له امله په ولسوالۍ کې هم تر زرو زیاتې کورنۍ له خپلو کورونو کډه سوي دي. خو په غزنی کې د افغاني سرې میاشتې ریاست بیا وایي له هغه کډوالو سره به د دوی د ریاست له لورې مرستې وسي. د یاد ټولنې مشر عبدالعالم نوري د یکشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل سره میاشت په لټه ده تر څو له وسلوالو طالبانو سره په هغه سیمه کې همغږي وکړي او د هغې له اجازې وروسته به تر سروې وروسته مرستې پیل کړي.
کوم خلک مرکز د ښار د غزنی ته راغلي دي، له هغوی سره به د حوادثو ریاست کومک کوي، رسیدگی به ورته کوي که هغه خوراکي او غیر خوراکي مواد ته ضرورت لري. او هغه خلک سي ولسوالۍ کې له یو کلي بل کلي ته بې ځایه سوي دي، چون هغه ساحنه هم نه ده. نو هغه وظیفه سرې میاشت ته ورسپارل سوې ده تر څو سرې میاشت په هغو سیمو کې سروې وکړي او هغه خلکو ته سي د خوراکي او غیر خوراکي موادو ته ضرورت لري هغوی ته رسیدگی وسي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې سهشنبې او چهارشنبې په منځنۍ شپه د غزنی ولایت قرباغ ولسوالۍ پر مرکز وسلوالو طالبانو برید وکړ چې له هغه وروسته تر بازار راګرځېدلې کلي کډه کولو ته اړ شول.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس به راشو دې ته چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې خپرې کړې دي. له برېټانیا خپرېدونکې ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د یوه پخواني امریکایي سرتیري لیکنه خپره کړې چې وایي امریکا افغانستان پریږدي خو هغه کسان به چې هلته کار کړی افغانستان پرې نګدي. ګرایک مولینی لیکي هغه یو له هغه شاوخوا 1300 پخوانیو امریکایي سرتیرو څخه دی چې د افغانستان په جګړه کې چې له 2000 لومړي کال راهیسې پیل شوی دوراني ماموریت ترسره کړی. هغه ویلي لسګونه زر نور امریکایانو په استخباراتي ډیپلوماټیکو او پراختیايي چارو کې په افغانستان کې دندې ترسره کړي. په لیکنه کې راغلي لکلونو ماموریت وروسته امریکا افغانستان پریږدي او اوس دا پوښتنه مطرح ده چې په افغانستان کې د دوی رول څه وو او که دا جګړه بریالی شوی نه وي نو د دوی ټولو قربانۍ ضایع شوی دي. د لیکنې لیکوال شل کاله مخکې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د 25 کسیزې ټولې مشري کوله چې روغتیايي خدمتونه یې برابرول. نوموړی اوس واشنگټن کې یو روغتون ته نږدې اوسیږي او وایي د بری او ماتې قضاوت د دوی کار نه دی او د تاریخ لیکونکو کار دی. هغه وایي اوس چې هر ځل د روغتون هلیکوپټر پورته کیږي ذهن افغانستان ته ځي او د افغانستان د جنوب له دوړو او خاورو په ډکو سړکونو کې ماموریت ور یادېږي. دا پخوانی سرتیری وایي کله هم چې سترګې بندې کړي د وې ناروغې افغاني بوډۍ ښځې مسکای یادېږي چې میړې په شا روغتون ته د درملنې لپاره وروړې و. هغه وایي اوس په دې اړه کم فکر کوي چې له دوستانو څخه څو تنه راستانه نشول. د جګړې برخلیک چیرې رسیدلی او څنګه پای مومي؟ مل آنلاین د اسوسییټډ پریس خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې پکې په اروپا کې د څو افغان کډوالو ژوند تصویر شوی. په راپور کې د حمید احمدی په نوم د یو افغان کډوال لخوا چې اوس جرمني کې اوسیږي ویل شوی د هغې شپې خاطره به هیڅ کله هیر نه کړي چې پولیسو دال لسګون نور افغان کډوالو سره د سربیا په ختیس کې لکام څخه موټرو کې پورته کړل او په یو ساړه ځنګل کې پرې خودل څو بیرته بلغاریا ته ستانه شي. په راپور کې راغلی چې حمید هغه مهال ولس کلان وو او اوس چې څلور کلونه له هغې شپې وتلی هغه وایي اوس هم خپل هډوکو کې د هغې سړې شپې لړزه احساسوي. په راپور کې اروپا ته د کډوالۍ د سختو قوانینو په اړه خبرې شوي. د راپور پای کې لولو حمید له نیکه مرغه افغان کډوالو څخه دی چې ځان یې تر جرمني رسولی. په داسې حال کې چې زرګونه نور کډوال د اوږدو لارو له وهلو وروسته لا هم منزل ته نه دي رسیدلي او لسګونه نور افغانان د سفر په اوږدو کې اوبو ډوب کړي او یا په خطرناکو لارو تری تم شوي دي. د مالونو د لیکدولو لپاره د لاسګاډو یا کراچیو چلول معمولا د نارینه وو کار دی خو په ځینو حالاتو کې ښځې هم اړ شوي چې دا کار وکړي. له دغو ښځو څخه یوه هم راهله ده چې د کابل ښار په واټونو کې لاسګاډی ګرځوي او کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دا ښځه درې څلوېښت کلنه ده، راهله نومیږي او د روزګار درندو بارونو اړ کړي چې د کابل ښار په واټونو کې څلور ټیره لاسګاډی وګرځوي. میړې شاوخوا نهه کاله مخکې په کابل کې په یوې چاودنه کې ووژل شو او په یوازې ځان ورته د کور د خرڅ ګټل ورته غاړه شول. دا وکاله کېږي په داسې ټولنه کې چې ډېرې ښځې په کورونو کې ناستې دي او د کوره بهر ورته کار کول شرم ښکاري، پر لاسګاډي ځینې توکي خرڅوي.
سهار راځم تر لسو یوولسو بجو پورې کینم، دا ځای جارو کوم، قرآن شریف وایم، بیا دستمالونه راخلم، تایمنی، کله پشته، مارکیټ او لری ځایونو ته ځم. کارونه نشته، کله سل کله یو نیم سل ګټم او کله بیخي کار نه وي.
د راهلې په خبره لډې رستونز سره مخ ده. دا چې په افشارو کې په کیرې کور کې اوسیږي وای د مزدورې په لګي ګټي لستونز سره مخ ده. خدا لدی عمل خوشاله ده چې د خپل کور او خپل لور چې د دولسم ټولګیز د کوون کې ده لګښتونه پوره کوي. دا وایي خزه هم کولای شي چې د ژوند سرخ تاو کړي.
چارنی مازال کرای خانه مست سیما کرای خانه سر ما مره
چلونیم زره می د کور کرایا ده درې میاشتې رباندی پاتې شل زره پوره وړیم. کله خرما کله کاغذی دستمالونه په دغه لاس ګاډي پلورم. ډېرې پیسې نه لرم چې مال پر واخلم. ل خپل کاره خوښیم.
کسه هم په افغانستان کې ډېرې خزې شته چې د کور د خرص ګټندوی نه لري. حدودیز ټولنې د کار مخه نیولې او کار کول عیب ګڼي. سره له دې چې راهلې ته هم د داسې کار کول ګران دي او هر ورځ له ډېرو نامناسبه چلندونو سره مخ کیږي. خو وایي دغه غبرګونونه د دې د خوارۍ مزدورۍ مخه نشي نیولی. دا یوازې راهله نه ده چې د ژوند ناخوالو ځورولې، بلکې د دې په شان ډېرې ښځې شته چې جګړو زیانمنې کړي دي. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت شمیرې ښیي چې په افغانستان کې له 600 نه تر 800 پورې بې سرپرسته ښځې شته چې د کورونو نارینه په جګړو کې وژل شوي دي. د افغانستان ښځو په جګړو کې په مستقیمه توګه هم زیان لیدلی دی. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون د شمیرو له مخې د 2021 کال په درې لومړیو میاشتو کې 40 ښځې وژل شوي او 90 ټپیانې شوي دي. د دغه کمیسیون د خبرونو رئیس ذبیح الله فرهنگ آزادی رادیو ته وویل
زنان هم در کنار سایر اقشار جامعه افغانستان مسئول از زیان
د افغانستان ښځې هم د ټولنې د نورو افرادو په څیر له جګړو خوندي نه دي. یوازې په 2000 میلادي کال کې 313 ښځې وژل شوې، 1500 ټپیانې او په تیرو 12 کلونو کې ټولې 2801 وژل شوې دي.
خاغلی فرهنگ تمه لري چې د بشري حقونو نړیوال اصول مراعات او تاوتریخوالی ودرېږي. که څه هم بېلابېلو بنسټونو په جګړه کې له ښکېلو ځواکونو غوښتي چې ملکي خلکو په تېره ښځو ته د زیان نه رسوي، خو دا چاره لا هم روانه ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم ورزو خوست دغلته له تیرې پنج شنبې راهیسې د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر دواخانې او د درملو شرکتونه بند دي او دوی اعتراضونه پیل کړي. دا چې احتساب کوونکي څه وایي تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان خوست کې هم د څلورو ورځو راهیسې د درملتونونو مالکانو او د درملو شرکتونو کاري احتساب کړی او خپلې دواخانې او د درملو شرکتونه یې تړلي دي. اعتصاب کوونکي وایي حکومت غواړي د هیواد ته د درملو واردول یوازې 5 شرکتونو ته په قرارداد ورکړي، چې دا کار نه دوی ته د منلو وړ دی او نه خلکو ته په ګټه دی. د یکشنبه په ورځ د خوست ښار د درمل پلورونکو د اتحادیې مرستیال سلطان افغان ازادۍ راډیو ته وویل د دوی دواخانې او د درملو د شرکتونو نمایندګۍ به تر هغې تړلې وي چې حکومت له خپلې دې پرېکړې تیر شي.
موږ خپل اعتصاب د تېرې پنجشنبه ورځ څخه شروع کړی دی او تر هغه پیر به زموږ اعتصاب جریان لري تر څو چې زموږ هغه حقه حقوق ته رسرسی نه وي شوی. او موږ په خوست کې تقریبا 430 دوخانې او شرکتونه نمایندګۍ لرو چې دا ټول په مطلق ډول باندې هیڅ یوه دوخانه هم نه ده خلاصه شوې.
درمل پلورونکی انجینر حضرت الله ریان وایي 5 شرکتونو ته د درملو د واردولو د قرارداد ورکول په ګټه نه دي، ځکه په دې سره درمل انحصاریږي او سالم رقابت له منځه ځي.
په هیڅ ملک داسې قانون نشته چې یوازې 5 شرکتونو ته د انحصار وشي، ځکه دا سالم رقابت له منځه وړي او په ضمن کې یو احتقار یا په اصطلاح داسې مالونه به راځي چې په بازار کې ډېر ضرورت وي، دوی به احتقار کوي چون دلته سالم رقابت نشته. نو په عین وخت کې د ولسونو لپاره په زیان دي. غوښتنه په جدي ډول دولت څخه دا ده چې زموږ حقوق ته چې هغه شهري دي اصولي دي رسیدګي وکړي.
یو بل درمل پلورونکی رشید الله همدرد وایي دلته درمل پلورونکي غواړي چې جوازونه ولري او قانوني فعالیت وکړي، خو حکومت یې نه ورکوي.
خو د دوی سروې د طالبانو په وخت کې شوې ده چې هغه وخت کې مثلا د سرکا خرګوټی نه لرلو، سوبرایو خرګوټی نه لرلو، پاملیو خرګوټی نه لرلو، هلته ولسونه اوسېږي، هلته د دوخانو دپاره ضرورت دی چې اوس هم دوخانې شته. خو زموږ غوښتنه دا ده چې دغه دوخانې چې دوی سرمایه ګذاري کړې ده، دوی کار کړی دی، دوی په قانوني ډول خپل کارونه فعالیتونه مخ ته یوسي.
په افغانستان او خوست کې تل د نورو هیوادونو په پرتله د درملو په کیفیت نیوکه شوې وای، دلته اکثر دویم لاس او بې کیفیته درمل پلورل کیږي.
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د چک جمهوریت او روسیې ترمنځ کړکیچ په زیاتېدو د دواړو هیوادونو د یو او بل د ډیپلوماټانو د اخراجېدو پریکړه کړي. تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
وروسته له هغې چې د چک جمهوریت استخباراتو د روسیې پوځي جاسوسان په 2014 کال د مهماتو د وزیرمتونو په چاودنه کې په لاس لرلو تورن کړل او 13 روسي ډیپلوماتان د جاسوسۍ په تور له خپلې خاورې وویستل، موسکو په ورته اقدام کې د هیواد 40 ډیپلوماتان له خپلې خاورې وویستل. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه وویل چې ډیپلوماتانو ته یې ویلي چې د دوشنبې د ورځې تر پایه له روسیې ووځي. د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه کړکېچ داسې مهال زیات شوی چې په پام کې د اروپایي ټولنې لوړ پوړي ډیپلوماتان نن په غونډه کې په دې چاودنه کې د روسیې د لاس لرلو د ادعاو په اړه بحث وکړي. هغه ادعا چې موسکو بې اساسه او هغه پر پراګ د واشنگټن د نفوذ نښه بللې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې په موسکو کې د چک جمهوریت سفیر ویتشسلاو اپیونکو احضار کړی او هغه ته په پراګ کې د خپلې ډیپلوماتیکې نمایندګۍ له کارکوونکو سره د چکي چارواکو د غیر دوستانه چلند په وړاندې خپل سخت اعتراض وړاندې کړی دی. دغه بیان تر خپرېدو لږ مخکې د روسیې رسنیو د پیونکو له قوله خبر ورکړی چې په موسکو کې د بهرنیو چارو وزارت له ودانۍ څخه د وتلو په مهال ویلي روسیې همدا اوس د خپل اقدام خبر کړ او دا د روسیې غبرګونو. د چک جمهوریت صدر اعظم اندری بابش وویل له خپلې خاورې د روسیې ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړې د هغو کره شواهدو پر اساس کړې چې د چک د استخباراتو او امنیتي ادارو پلټونکو وړاندې کړې دي. په هغه چاودنه کې چې د 2014 کال د اکتوبر په 14 د چک په ختیځه د زلنز سیمې په وربیتیڅه کې د مهماتو په یوه زیرمتون کې وشوه، دوه تنه ووژل شول. په دغه زیرمتون کې 50 ټنه مهمات ذخیره شوي وو. په همدې ځای کې بله چاودنه په یوه بل زیرمتون کې چې 14 ټنه مهمات ساتل کېدل وشوه. د دواړو چاودنو د علت په اړه هیڅ کلام په ښکاره څه ونه ویل شول. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دغې پیښې اړوند نوي استخباراتي معلومات ترلاسه شوي چې د چک چارواکي اوس اعلانوي او که حکومت اوس پریکړه کړې چې د روسیې په وړاندې اقدام وکړي. د چک جمهوریت له لوري د روسیې ډیپلوماتانو ایستلو پر موسکو تورونه لګول له 1990 کال راهیسې چې پر پخوانی چک سلواکیا کمونیستي رژیم واکمن و او پراګ هم څو لسیزې د موسکو تر نفوذ لاندې و. د دواړو هیوادونو ترمنځ لویه لانجه بلل کیږي. په عین حال کې د امریکا متحدو ایالاتونو او برېټانیا ویلي چې په دغه لانجه کې له چک جمهوریت سره ولاړ دي.
د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انتونی بلینکن وایي د امریکا متحده ایالات بل افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته بیا هم د دې امکانات ولري چې له دې هېواده د ترهګرۍ د احتمالي ګواښ په وړاندې په خپل وخت اقدام وکړي. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزیر حنیف اتمر وایي له خپل پاکستاني سیال شاه محمود قریشي سره یې په ترکیه کې د سولې په اړه د راتلونکي کنفرانس او د افغانستان، پاکستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزې غونډې په اړه خبرې کړې دي. په جلال آباد ښار کې تیر ماښام په دو جلا پیښو کې یو تن وژل شو او دوه نور ټپیان شول. پاکستانی چارواکي د پولیسو او د یوې اسلامي ډلې د پلویانو ترمنځ په تازه نښتو کې د لږ تر لږه درې تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. د عراق امنیتي چارواکي وایي د پلازمینې بغداد په شمال کې پر هغې هوایي اډې چې امریکایي پوځي ټیکهداران پکې اوسي پرون څو توغندۍ ویشتل شوي دي. چارواکو وویل چې په دغو راکټي بریدونو کې د عراق د امنیتي ځواکونو دوه غړي ټپیان شوي. مسؤلیت یې تر اوسه کومې ډلې نه دی اخیستی. او واشنگټن خبرداری ورکړی چې که په زندان کې د کرملین سرسخت منتقد الکسی ناوالنی ومري نو ناوړه نتیجې به ولري. ناوالنی چې د ډوډۍ نه خوړلو اعتصاب کړی، ډاکټرانو یې روغتیایي وضعیت خطرناک بللی. زموږ غږ آزادي رادیو ناوړي
د ژوند رنگونه.
سلام، ستاسو نوم څه دی؟
سلام، زما نوم مدینه ده، کارتینه او کې اوسېږم.
مدینه جانې، زه ګورم چې ته کلب ته راغلی یې. ستا خو وزن زیات نه دی، څنګه کلب ته راغلی؟
زما وزن زیات نه ده، خو غواړم چې عضله وکړم، لږه چاغه شم.
ښه، وزن دې اوس څونه دی؟
وزن مې اوس 55 کیلو ده.
ښه، غواړې چې څونه شي؟
غواړم چې 15 ته ورسېږم، خو چې عضله وشم.
ښه، څنګه ته کوم حرکتونه زیاده دا نورو نه توپیر لري؟ ستا حرکتونه د چاغو کسانو نه کنه؟
نه، حرکتونه توپیر نه لري، خو یوازې زه یې زیات کوم، دوی کم کوي.
څومره وخت کېږي چې ورزش کوي؟
زه داسې درې میاشتې یا څلور میاشتې کېږي چې ورزش کوم.
څنګه تغییر درکې راغلی دی؟ تغییر دې کړی دی؟ پخوانه
خو مې تغییر کړی ده، خو زه 60 کیلو وم، اوس 55 ته رسېدلی یم.
یعنې کمه شوې د دې په یوازې چې زیاته شي؟
کمه شوې یم، خو زما وزګه او بشویده او د دې نه پس به عضله شم.
ښه، څنګه د دې ترڅنګ دغه دوا خوري د وزن زیاتولو یا د عضله کولو؟
نه زه دوا نه خورم ځکه چې زما سن کم ده بیا به ما ته تاوان ورسوي. ښه، دلته تاسو ترینر لرئ؟ نه موږ ترینر نه لرو، موږ یوازې هر څوک یوازې یوازې ورزش کوي او حرکتونه د انټرنیټ اخلي. یعنی فکر کوي چې ګټه یې درته رسولې ده؟ او فکر کوم ډېر ګټه یې درته رسولې ده. مثلا څه ګټه یې درته رسولې ده؟ مثلا ډېر سرحاله شوی یم، کسالت مې لرې شوی ده، او درسونه کې ډېره تکړه شوی یم. ښه، کولی شم چې درسونه مې ووایم د شپه تر ناوخته، کولی شم چې کینم کتاب ووایم، او ډېر ښه ده ورزش هر چا لپاره. ډېره مننه ستاسو نه. هم مننه.
په همدې خبرو سره د دغه خبری مجلې پای ته ورسېدلو. په کابل کې د سهار 9:30 بجې کېدونکې دي دغه خبری مجله. کولی شئ چې زموږ په ویبپاڼه کې هم واوري. اوس مې همکار ستار فروغ راغلی چې تاسو ته بل خبری مجله وړاندې کړي. فروغ صاحب ستړي مشي.
تشکر.